سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لمړی لاند خبرونه. ملګرو ملتونو د هیواد د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لس خیستلی دی. له دې لس څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټ ټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د ابقوله کرمان، قناک، حجیګک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند حمیدالله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لویې لارې په اړه ښاغلي مصباح وویل چې ټریلری موټر پر دې لاره نشي تلای، خو وړه موټر د چین په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپره شوي بیان کې راغلي پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولند سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزده او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته لیږدول شوي دي. او د روسیې ولسي جرګې یادومه نن په یوه غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رایې ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پوز ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو، د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو له خپل رسمي فهرست څخه د پخواني حکومت د مشرانو نمونه ایستلی دي. طالبانو یې هرکلی کړی.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول ومني.
طالبانو په روزګان کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی.
دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولې ګرد بازار ورته کتل، معنا باید دې کار نه وسي.
په اوکراین کې د جګړې احتمال نور هم نږدې شوی. د روسیې اهداف له دې اقدام نه څه دي؟
دغه لومړنی اقدام دی پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې
د افغانستان د روباتیک نوې ډلې خپل موجودیت اعلان کړی، خو اوس یوازې د هلکانو
د ټیم غړي. په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډیرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق اونیس پروګرامونه خپروو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبري راپورونو د اوریدو لپاره ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له فهرست څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لري کړی دي. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو په نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
ملګرو ملتونو په خپل وب پاڼه کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالی پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې پاڼې لرې شوی دی. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو باید دا پریکړه ډیر وړاندې کړې وای.
د کابل اداره د افغانستان په یو برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یو برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول اومني. د ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت اوسنی حکومت ته وسپاري، ځکه په ټول هیواد حاکمیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی.
خو ملګرو ملتونو وړاندې د طالبانو لوبیا ځلې غوښتنې سره سره نه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې او نه د افغانستان د سازولۍ دایمي چوکۍ دوی ته وسپارله. ترخوای د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په نوم خوندي دی چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبانو خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړی، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق په دې تړاو خپاره شوي راپورونه په خپله ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خپاره کړي دي. خو تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ ناندریو زور واخیست او ښاغلي اتمر د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق چوکۍ محمد ولی نعیمی ته وسپاري. خو ښاغلي فائق په دې اړه تند غبرګون ښود او دا یې د ځان پر وړاندې توطیه وبلله. هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د اوکراین مسایل ډیر زیات توده شوي. د دې خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو زما همکار اجمل انتا او د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات ترې پوښتو. ان صاحب، مخکې خو په خبرونو کې مونږ درلودل چې د روسیې ولسی جرګې په یو غاګ نن د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. همداراز پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به په رسمیت وپیژني. همداراز د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به یعنی د اوکراین سره د اوکراین د ختیځ له بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره به د دوستۍ تړون ته رای ورکړي. وروستي جریانات که لن راته ووایاست چې هلته څه پیښ شوي، څه روان دي او وروستي تازه خبرونه څه دي؟
مننه تکل صاحب، د روسیې دوما یا پارلمان نن په پراخ اکثریت سره د اوکراین هغه سیمې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي او وروستیو کې روسیې خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده، د ملګرتیا تړون باندې رای ورکړي او د روسیې دوما نن دا تصویب کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې برخه کې پرله پسې د لویدیځو هیوادونو خبرداری له پامه وغورځول او پرون یې د دونیتسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو سیمو یا خپلواکو حکومتونو په توګه د روسیې لخوا په رسمیت وپیژندلې. ټاکل شوې ده چې د روسیې د مشرانو په جرګه کې هم یا د فدراسیون په شورا کې هم په دې اړه باندې نن رایګیری وشي او د پوتین دغه پریکړه او له دغه سیمو سره ظاهرا چې ویل کېږي ملګرتیا په رسمیت وپیژني. بلخوا پوتین ویلي دي چې دغه سیمو ته به روسیې سرتیري واستوي، څو د ده په وینا ظاهرا دغلته د کمبریت پر وړاندې د خلکو ساتنه وکړي. بلخوا ته د اوکراین ولسمشر نن څرګندونې کړې دي ولادیمیر زیلنسکی، د ویلي دي چې کیف له خپلو متحدانو څخه څرګندو نخونی خانو ته د ملاتړ اړتیا لري. د ویلي دي چې یوازې په خبرو باندې نه کیږي، البته اشاره خپلو لویدیځو متحدانو ته ده، باید په څرګنده وښيي چې دوی د کیف یا د اوکراین په خوا کې په دغه مهم وخت کې ولاړ دي. د په مشخصه توګه د نارت سټریم دغه پایپ لاین چې د روسیې غاز او تیل جرمنی ته انتقالوي د دې د سمدستي ودریدلو وخت نه کړی ده. دا هم ټاکل شوی و چې په راتلونکي کې به په دغه کړکیچ باندې د امریکا ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې خبرې کوي، خو وروسته له هغې نه چې دغه د لوهانسک او دوناتسک سیمې روسیې په رسمیت وپیژندلې، دا څرګنده نه ده چې وړاندې به په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هڅې په ځانګړې توګه د امریکا او لویدیځو هیوادونو هغه ډیپلوماتیکې هڅې چې له روسیې سره یې کولې کم لورې ته ځي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. قدر من اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د اوکراین د کړکیچ وروستي تحولاتو په اړه جزئیات راکول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل پاوڅ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسیمو لوهانسک او دونیتسک ته ننوځي، او له دې اقدام څو ساعته مخکې د دې سیمو خپلواکي ویلې چې په رسمیت به یو پیژني، او د اقدام د لویدیځو مشرانو سخت غبرګونونه پرولي. آیا همدا د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پایل دی؟ آزاد خبریال فاروق فردا چې د اوکراین د کړکیچ اړوند جریانات تعقیبوي، یو ساعت مخکې له ما سره په دې موضوع خبرې وکړې او لومړی همدې پوښتنې ته ځواب وویلې.
دا خبره غیر مترقبه نه وه. روسیه غوښتل چې یو ګوشتي دیوال یا د غوښو یو دیوال د ځان او ناتو ترمنځ ولري، او دا کار کړی دی. پر راتلونکي دا پیښه یا دا خبره چې تاسو ویلې، د دې امکان شته.
روسیه ادعا لري چې اوکراین په تاریخي ډول د روسیې د قلمرو یو برخه ده، یعنی د اوسني اقدامات د همدې لپاره دي چې په پای کې اوکراین د خپلې خاورې جز کړي، لکه کریمیا چې کړه.
د کریمیا مسله او د اوکراین خبره دا سره جلا خبره دی. و کریمیا په تاریخي لحاظ د روسیې پورې مربوطه وه، ولې هغه د یو فرمان او یا د یو نظام د پریکړې له مخې اوکراین ته ورکړل شوی و، چې په هغه وخت کې اوکراین هم دغه هیواد جز ګڼل کېده. ولې اوکراین یو مستقل هیواد دی، یو آزاد هیواد دی. په آزاد هیواد کې روسیه اوس که دا تصور وکړي یا دا فکر وکړي، دا نادرست فکر دی. ولې هغه غواړي په سیمه کې د امتیازاتو د ویش لپاره لوهانسک او دونیتسک سیمه د ځان کړي. په راتلونکي دا خبره کړو اوکراین دته ورکړ شي او ورنکړ شي، اوکراین باندې حمله وکړي که ونه کړي، اوکراین به یو ضعیف هیواد په توګه پاتې شي.
یعنی تاسو وایئ چې د روسیې پلان دا دی چې په اوکراین کې خپل لاسپوڅی نظام واک ته ورسوي، او په دې توګه یې د خپل نفوذ ساحه وګرځوي.
اصل خبره همدغه خبره ده، او بل خبره دا ده چې دغه لومړنی اقدام ده پر شرقي اروپا باندې د روسیې د تسلط، ځکه تاسو پوهیږئ چې 50% انرژي د اروپا خصوصا د شرقي اروپا د روسیې له خوا نه تامینېږي، او امریکا په تلاش کې و چې شرقي اروپا د روسیې د اقتصادي تسلط نه راوباسي. خو متاسفانه دوی دا خبره ته توجه نه کړه. ما دوه هفتې د مخه د یو رادیو سره دا خبره وکړه چې روسیه په دوه لو بخته ده، په ظاهرا کې اروپا او غرب مصرف کړی دی چې په اوکراین حمله کوي، ولې په باطن کې روسیه تلاش کوي چې انفجار زرون له تیوري او تجربې نه استفاده وکړي او اوکراین دوه ټوټې کړي د شرقي اوکراین له لارې نه. چې همداسې وشو،
د لویدیځ احتمالي اقدامات بل دی وروسته څه وي؟
اما عمومی خبری چې جنگ په هیڅ صورت سره د غرب او د روسیا یا د امریکا او د روسیې ترمنځ خو به جنگ امکان نه لري، ولی اروپا با یا غرب به هماغه پخوانی خبره د تحریم مسایل دي چې روسیه به تحریم شي، او باید تا کار وشي په روسیه باندې، ځکه چې روسیه د یو هیواد پر آزادۍ باندې یا د یو هیواد پر خپلواکۍ باندې تعرض کړی دی.
آزاد خبریال فاروق فردا او چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د اوکراین پر کړکیچ خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په عام محضر کې یو کس په درو وهلی. چارواکي وایي چې دا کس په زنا تورن و.
د ترینکوټ شار منار څلور لارې سره زرګونه کسان د طالبانو په غوښتنه راټول شوي، او د هغه کس ننداره کوي چې د طالبانو له لوري په درو وهل کیږي. د ترینکوټ ښار یو اوسیدونکی حبیب الرحمن الفت ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو لوري نن یو کس په عام محضر کې په درو وویل سو د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی نور اغا ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو لخوا یو کس په نظامی موټر کې راوستل سو چې د یوې ښځې سره په چوره ولسوالۍ کې پر جنسي اړیکو نیول سوی وو او د خلکو د پوهاوي لپاره یې د ښار په منځ کې په درو ووهلی. شاغلی نوراغا د طالبانو دغه کار ښه نه ګڼي او وایي چې طالبانو یو ځل بیا د تیر په څیر کارونو ته مخه کړې ده.
نن والا په ترینکوټ ښار کې مې دا ولیدلو سړی ګډ کړی و، چا کور ته ور اغوښتی و، نو پر منار باندې یو خۍ په دغه دا سړی مې ولیدې، په درو باندې یو خۍ دا سړی مودي د منار سره وخی. دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولې ګرده بازار ورته کتله، معنا باید یې کار نه اوسي. بیا موږ دا غواړو باید دا بلا هغه کیسې نه اوسي چې اوس خلک
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي 15 کلن سلطان محمد هم ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي. ازادي راډیو ته د عیني شهیدانو لخوا یوه ویډیو لیږدول سوې ده چې پکې لیدل کیږي زرګونه کسان پر نظامی موټرو راټول دي او د طالبانو له لوري یو کس په درو وهل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو غږ هم واخلو، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو سره په ترینکوټ ښار کې یو کس په عام محضر کې په درو وهل کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي، خو اوس نور موضوعات هم لرو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د اپقول کرمان، قناک، حاجیګک او شاتوکو تلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. ښاغلی مصباح د سالنګ د لوی لارې د وضعیت په اړه وایي.
په سالنګ کې د واورې ورښت اوس مهال درېدلې دی، خو له ټریلري وسایطو پرته واړه موټران د چین او ځنځیر په تړلو سره تګ راتګ کولی سي. د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادوالو او موټر چلوونکو هیله کوي چې د چین او ځنځیر تر څنګ له ځان سره خوراکي توکي او روغنیات ولري او پر لارې لشته پرسونل سره مرسته او همکاري وکړي.
د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنو واورو او بارانونو سره سره د هیواد د نورو سیمو لارې خلاصې دي او زیاتوي چې د بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې لپاره نوی مشر وټاکه. د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته به نور الحق ملک زید افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشري په غاړه ولري. د بورډ په خبره له هغې وروسته چې میرویس اشرف د بورډ عمومي رئیس وټاکل شو، ملک زید د دې کمیټې سرپرست و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ملک زید له دې وړاندې 2019 کلونو ملي لوبډلې لوبډل مشر پاتې شوی. نوموړي د نړیوال کرکټ تر څنګ 48 فرست کلاس، 13 لیست اے او 8 لورځې لوبې کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي ډیر ژر به افغان لوبغاړی حسین کارنیل له ملي ټیم سره یوځای شي. یاد فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې 18 کلن برید کوونکی افغان لوبغاړی حسین کارنیل تازه د سویډن په غوره لیګ کې هم لوبېدلی. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کارنیل به د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي بلنه په نږدې راتلونکي کې د ملي لوبډلې سره په پیلیدونکي تمریني کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال په سویډن کې د آسیا جام ملتونو سیالیو ته خپل تمرینونه کوي. هیریدنی وي چې چین کې د آسیا جام ملتونو 2023 کال سیالیو ته د لارې موندنې په اچونه به د روانې اونۍ د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. او د استرالیا کرکټ بورډ تېره ورځ د پاکستان خلاف د 3 ورځنیو او 1 شلورځو لوبې لپاره 16 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې سره له دې چې استرالیا د پاکستان په وړاندې لوبډله اعلان کړه، خو ځینې مهم لوبغاړي لکه ډیویډ وارنر، میچل سټارک او جوش په سکواټ یا نوملړ کې نشته. سره له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ د دوی د نشتون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې هیواد نوموتی لوبغاړی میکس ویل بیا ویلي چې دی به د خپل واده له امله په لوبډله کې نه وي. استرالیا د مارچ په 9 یو دیرشمه او د اپریل په 2 له پاکستان سره 3 ورځنۍ او بیا د اپریل په 15 یوه 20 ورځې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم.
د افغانستان د 2 میلیارډ پانګې زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شوه چې ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام ور واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایه فرمان صادر کړي د رسنیو د خبرونو په سرټکو بدل شو. خو دا پانګه څومره ده؟ که د بایدن پریکړه عملی شي اغیزې به څه وي؟ پاره تفصیل په ریپورت کې.
د افغانستان 2 میلیارډ بانکي زیرمې په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن پریکړه د دې لامل شو چې خپل ملي شتمنۍ ته د افغانانو ډیر پام واوړي. دا موضوع 2 میلیارډ ډالر چې د بایدن حکومت په 2 برخو د ویشلو اجرایه فرمان صادر کړی دی د رسنیو د خبرونو په سر ټکو بدل شو. خو د افغانستان بانک د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خبره دا ټول اساري زیرمه 2 میلیارډ ډالر نه بلکې 9.16 میلیارډ یعنی 9,160 میلیونه ډالر د چې د پیسو تر څنګ پکې طلا او معتبر اسناد هم شامل دي. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي دا چې له دې پیسو یوازې 2 میلیارډ ډالر د امریکا په بانکونو کې وو، له همدې امله د امریکا جمهور رئیس هم د خپل صلاحیت له مخې یوازې د همدومره زیرمې په اړه پریکړه وکړه.
جمهور رئیس جو بایدن چې کوم فرمان ورکړی دی د 2 میلیارډ په اساس دې د پاره ورکړی دی چې دوی هغه بانکونه چې د دوی په هیواد کې دي یا د دوی جواز ورکړی دی او د دوی د نظارت لاندې دي فقط هغوی ته امر کړی یا د هغوی څخه غوښتنه کړې ده. نور په نورو هیوادونو کې چې دي طبي د هغوی خودی دغه نه لري، صلاحیت نه لري.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال وایي پاتې نور 2.16 میلیارډ ډالر په بیلابیلو هغو هیوادونو کې دي چې افغانستان ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. خو د افغانستان اساري زیرمه ولې له هیواده بهر په نورو بانکونو کې ساتل کیږي؟ ښاغلی هډوال وایي اساري زیرمه د سوداګرۍ د تادیاتو د بیلانس او ترخوای د راکړې ورکړې لپاره یوه تکیه ګا ده او پر همدې بنسټ افغانستان په هغو بانکونو کې حسابونه پرانیستي چیرته چې سوداګري درلوده.
چیرته افغانستان نورو مملکتو ته صادرات لري نو تبې د مونږ جنس لیږو، هلته چې خرڅیږي هغه پیسې چې بیرته د جنس په مقابل کې ورکول کیږي دانو د افغانستان همدې حسابونو کې چول کیږي. بیا په داخل کې هر تاجر چې داخل کې هغه داغي تاجر حساب ته انتقالیږي او دا یالته نو هغه په مملکت په افغانستان کې ورته افغاني ورکول کیږي. دلته د اثر پاتې کیږي. دوی مغه ټ برخه ځکه دا و چې کومکونه افغانستان سره کېدل غټ کومکون کې زمونږ امریکا و نو امریکایان به هلته مونږ ته پیسې راکولې زمونږ په حساب کې به واچولې مونږ به په داخل د افغانستان کې افغاني ورکولې.
له اساري زیرمې په همدې ډول د وارداتو په برخه کې هم ګټه اخیستل کیږي او سوداګر د افغانستان بانک ته د پیسو په ورکولو سره په نورو هیوادونو کې د دوی له همدې حسابونو پیسې اخیستلای شي. خو دا خبره هم ډیره کیږي چې له دې پیسو سره د افغانستان پولي واحد یا د افغاني ثبات او ارزښت تړلې دا نو څه ډول او څنګه؟ د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال
چیر دا از مونږ نه واخستل شي زمونږ مصرف تبي د چې ما په مونږ ولرو مونږه به بل لار نه لرو په دې چې د دې شي نشر زیات چې نشر زیات شي نرخ د تبادله ایکسچینج ریټ ډیر ضعیف کیږي، پیسو ارزښت د منځ زی پټسو پی انفلاسیون پیدا کوي.
له دې ټولو سره سره سپینې ماړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د جمهور رئیس بایدن د پریکړې څخه ناسم برداشت شوی. افغانستان ته د 3.5 میلیارډ ډالرو د لیک تګلاره معلومه نه ده او ترخوای د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پاتې 3.5 میلیارډ ډالرو پریکړه به هم محکمه کوي. خو اندېښنه پر دې ده چې که دا اساري زیرمه ټول افغانستان ته ولیږدول شي ښایي په داسې لارو چارو مصرف شي چې د ګټې پر ځای زیان ډیر وي. د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون پخوانی مرستیال جاوید صافی
هیڅ تضمین وجود نه لري که دغه کنګل شوې پانګه آزاد شي چې طالبان به مصرف نه کړي ځکه دوی نور عواید نه لري او مجبور دي ځکه نړیوال ورسره خپلې کاروباري اړیکې پرې کړې دي.
خو د افغانستان بانک وایي صابر مومن بیا ډاډ ورکوي چې اساري زیرمې د ملت مال دی او د قوانینو له مخې به یې ساتنه وشي.
د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قانون او مقررو پر بنسټ د پولي سیاست د پلي کېدو له نړۍ سره د سوداګرۍ د سانتیاو او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي.
ازادي راډیو ته د افغانستان بانک د ویسرچینې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د افغانستان بانکي اساري زیرمه پر کابل د طالبانو لوکمنې دوه درې ورځې وړاندې یعنی هغه مهال چې ولایتونه یو په بل پسې سقوط کاوه کنګل شو. د دې بانکي زیرمې د ازادي دوه لپاره د طالبانو حکومت په وار وار غوښتنه وکړه او خلکو هم اعتراضي غونډې او لاریونونه نه وکړل. خود امریکا د جمهور رئیس له خوا د ازادي دوه پاړه صادر شوی اجرائیه فرمان هم پر اخ پر ګونو راپور تکړل او د دې پریکړه د بیرته اخیستو غوښتنه مطرح شوه.
په غزنی کې ډیر باغداران وای دلته له ایران او پاکستان څخه پارسانه بیا میولرون کې نیلګی راوړل کیږي چې په غزنی کې نتیجه نه ورکي خو له ځان سره یو لړ زراعتي ناروغي هم راوړي. دوی وای غزنی خپل دومره نیلګی لري چې نه یوازې د غزنی ولایت ته کفایت کوي بلکې څنګلور ولایتونو ته هم رسیدلی شي. دا بسکران له حکومت نه غواړي چې افغانستان ته د واردېدونکو نیالګیو مخه ونیسي.
انګور، مڼې، زردالو، آلوبخارا او ډیری داسې نورې میوې چې کرلې په غزنی کې له پیړیو څخه رواج لري دا دغه میوه خوند، رنګ، ذایقه او خوږلت په نام دی. خو اوس ته دغه ځای بزګران وایي دلته بهرني نیالګي راځي چې دا دغه میوه خوند، رنګ، ذایقه او خوږلت یې بې خونده کړی دی. شاوخوا څلوېښت کلن بزګر محمد داود د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې که یوې خوا ته دلته دغه میوه خپل خوند او کیفیت ته لاسه ورکړی دی خو بلې خوا ته بهرني نیالګي له ځان سره ډول ډول ناروغۍ راوړي چې بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دی وایي دلته ډیری بزګران د خارجي نیالګیو په کینولو پښیمانه دي او اوس بیرته خپل وطني نیالګي کینوي.
متاسفانه کې
له بده مرغه ځینو موسسو چې لس کاله وړاندې بزګرانو ته کوم خارجي نیالګي ورکړي وو ښه میوه یې ونه کړه. ډیره بې کیفیته او بې خونده میوه کوي. خلک ورڅخه زړه توري دي. ځینې خو بیرته هغه ونې وکښلې او کومې چې پاته دي هغه هم کاږي.
محمد نبی د غزنی ښار یو بل بزګر دی.
داخلي نیالګي چې دلته کومو خلکو کې ناولې دي دغو نتیجه ډیره مثبته ده او دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې چې کوم نیالي موسسات دلته توزیع کړي دي هغه خو سلو کې اویا فیصده بالکل لګېدلې نه دي، بهراني دي هغه او کوم چې لګېدلې دي هغه هم داسې یو جنس مړه ده چې هغه نه دلته څه مارکیټینګ لري او نه راسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پلسکونو نیالخانې او د نیالګیو د تولید کوریې فعاله دي. په دغه ځای کې د نیالخانو د کوریادارانو اتحادیه مشر انجینر سالم احمد وایي که د بهرنیو نیالګیو د راوړلو مخه ونه نیول سي د بزګرانو ستونزې به لا زیاتې سي.
د خارجي نیالان چې ده دلته نتیجه یې مطلوب نه وو او د موږ نیالان چې وو نتیجه یې بهتر وو. په خاطر د دې چاغه نیالان چې را خارج راځي بعضی امراض لکه کراونګال وایي، نیمتود وایي، اولیا پید وایي چې دغه مرزونه د لزان سره راوړي. بل توافق محیطي نه لري، دلته له دې خاورو اقلیم سره توافق نه لري، اکثرا وچیږي.
انجینر سالم احمد زیاتوي یاد زراعتي ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې نه وې خو اوس له بهرنیو نیالګیو سره را انتقال سوي دي. نوموړی وایي د غزنی د کوریادارانو اتحادیه له لورې له تیرو شاوخوا پنځلس کالو څخه ټول غزنی او څنګلورو ولایتونو ته نیالګي رسوي. که د غزنی بزګران د ایراني او پاکستاني نیالګیو د راوړلو د مخنیوي غوښتنه کوي خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي مرکزي حکومت دې ته هڅولې چې دلته د بهرنیو نیالګیو د راوړلو او توزیع کولو مخه ونیسي. په غزنی کې د زراعت ریاست مرستیال مولوی فایز د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په تیر جمهوري نظام کې شاید دا ډول کارونه سوي وي، خارجي بې کیفیته نیالان بازار ته راوړل سوي وي چې د غزنی له اوبو، هوا او خاورې سره یې توافق نه درلود خو اوس په نه راوړل کېږي.
اما په اوس وخت کې د وزارت نوم مکتوب هم راغلی ده چې تاسو ته هم کافي در ولېږله او موږ هم دغه نقطې ته متوجه یو، ځکه په غزنی کې الحمدلله موږ خود کفایه د نیالانو لخوا هر نوع هر جنس با کیفیته د آب و هوا د غزنی سره په توافق هم نیالان موجود دي قریو کې کولای شو نور ولایتو ته هم صادر کړو.
غزنی د افغانستان له زراعتي ولایتونو څخه یو دی چې دلته ډیری خلک لا هم په کرنه او مالداري بوخت دي.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو پیغامونه راغلي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. دا طالبان حکومت سره غلي ولا زکه غلي چې دغه دی بیا موږ هغه کو موږ اعلان کو دا کو دا کو نه دې دا ما یو بینو ما شو ور کوي نه تفاوت ور کوي اسی غلول کوي.
دا د معلومانو مات د رسمي معلومان د خورکی میاش ناش مورکی بیا رادیو وله چې د یونیسف اداریم $100 تاکل $100 د میاش ورکی تاکل زما معلومین چې کوم و هغه خو هم دغه ته ناستونه اوس بیکاره دي دغه باره کې چې دوی عمارت څه وړاندیز لري دغه اوس ماچ ورکوي نه ورکوي سره کوم
وس هم دومره تربیه خیر
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شپه په مو کړی د خبرونو لاندېسته ملګرو ملتونو د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له رسمي لیست څخه ایستلای دی. له دې لیست نه هم درز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورخت له کبله د بامیان ولایت د ابقول کرمان قناک حجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیکو پر مخ بند شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې په دایکندی ولایت کې د واورې د ورخت دوام لري او له بند برلام بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لوی لارې په اړه ښاغلی مصباح د وزارت ویاند وایي چې ټریلري موټر پر دې لاره نشي تلای خو وړه موټر د چین په تړلو سره تلای شي. د روسیې ولسی جرګې یا دومانن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبردارۍ سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي به پر رسمیت وپیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رایې ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پاوز ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي. لویدیځو دولتونو دا اقدام غندلی دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې بشری او اساسی حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم له افغانستانه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی. خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړی تر څو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو. هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول خو دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځي شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
موږ چې کله دا تصمیمونه چې دا ټیم به جوړ کړو نو هدف مهم همدا و چې راځي موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکول شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روباتیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روباتیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وای اوس مهال لوی استونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټیکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلی دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسای که مره تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښه لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه له زده کړې څخه لرې پاتې کیږي. له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا وسو په کاختي او نیسي او ار څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
په افغانستان کې طالبان وقت ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړې لونه ورکوي.
چې رښتیا اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل د زړه ژوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې لولې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سوله خلک در په در سوله بېچارهګان سوله. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچني نجونې وشپنځیرو خلکو ته ورکوي. خو دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ورپیدا سي، د زړه مرضي ورپیدا سي، پسې راواخه بېچاره در په در سي ژوند زندگی تباه ورباسي.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
اور
وړو کې لور مې دولس کاله نه کوچنی یوه هغه یې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ مکه نه ده راوستلم. بیا هم چېرته د چا د یو د وزې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو زکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی اورسی کردم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتونست بازم را به این نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنی می واده کړی دی. زکه چې پلار می ما او زما نور خویندورونو ته ډوډۍ نشوي را کولی. څو ورځې خپل خپلوانم راسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله. نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پرواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید را سره کول چې تیمې چیغه کړه چیغه چیغه میړه مې راته راغی تي لرګی را ته وخ داسې وکړه بولم زما سره داسې بادرې مې کوي خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په پښه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نورو انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 15 ورځو شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت تر سره نشي کولای شي د ماشومتوب خواږه تجربه هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلې نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلنې نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم. هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکا سره چې هغه کی وادو کې دومره جلې غوخته چې جزا شي د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه د بشره هغه شو د سره وادو کو لاړ خپل کوته عامل اخیسه خپل قصه یو کو نور ماشومان د لودو د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه د لودو د خپل د جلې ماشوم وو اول چې دا خپل دې تم ضرورت لود چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی دا یو زور سره تر واده کړو اصل آماده نه و هغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر شي اتمن پیواز ور سره یې دینې شي کول چې خپل ټول قسم مونږ دو کی نو سکلک لک چې خپل قصه یو کو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي یعنی د فکری د دماغي وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذی کوي یا څه رقم وپالي او دوی د اغل لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی ته غشي
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي
د اسلام له نظر فقر باید د لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی ځکه انسان کرامت لري انسان آزاد او حر ده حر انسان هیڅ کله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان نو ځکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅی او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې د خرڅی شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولی او د سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفاده لار حق لري خود دې حق معنا دانه د دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیږي په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور پونومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیږي په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې یو انسان دی غي ولی امري او دای په غي باندې پیسې اخلي شران حرام ده دا نه فقر دي بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخي سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نوي یعنی ولور په نوم یاد نور نمونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نوي او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شران حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحن نرزقهم و اياكم روزی مونږ ورکو تاسو روزی مونږ ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه پاکل موږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422211 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
بس دی. لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله يم چې د یوې ونې په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونې د بیان د ازادي په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او مللي قوانینو کې د بیان د ازادي په اړه څه ویل شوی کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا. دوی ته په پیل کې راغلاست وایمه. مصبا صاحب، په پیل کې قدرته وایي چې د بیان د ازادي حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادي حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې ګرنل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولای شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوال اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ داده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی وسی، گرچه په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې موردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاص ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفادې لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مس پاسې په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی که درته وایي خپوي؟
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانه شتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې لامی په 19مه ماده کې ور باندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1920 کال اساسي قانون په 14مه ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې په د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی که څنګه؟
خاډه مونږ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 14مه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلې ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې د دغه اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي، او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده نصر سي ته د حق قانون بیل قانون ده د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري هغه جزایی موارد دي سایبری جرایم او د تورته نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان د ازادي په ارتباط باندې
کورودان مس باسه په کوم مواردو کې د بیان ازادي حق البته نقص کیږي او علت تاسو غنی
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپور تشي او په زمن کې هغه چک او بالانس د قوا او چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي کچیرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کیږي دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا دا حق د دولتونو له خوا نقص کیږي او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی
کوم که اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې د غبر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت خرواندې یعنی رسنیو ته اجازه ورکړي د خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي اما په ټوله کې ځینې پیښې پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ به خلک زبرول کیږي یا نیول کیږي دا به محدودیتونه دي لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازم ده بحث وکړي نو هغه خبره اونده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي هغه قانون لکه د 1920 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلل څلور دیشو ماده کې تضمین شوی وو یادې بشر په نړیوال اعلامیه کې دا مسله تضمین و خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارات له خوا نه د نظام د نویات مسله نه ده مشخصه نو دغه اومده ستونزه ده خو په ټوله کې کپدې چې ګونګ حالت مخته ولاړ شي به تبا دا حق تصادم رسیږي
مس پاسب ک چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي هغه ټول نه بل د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ وي
سلامات اوسې ګوري ټولنه کې د بیان ازادي حق چې ده هر هغه څنګه کغه په اقتصادي برخه اړخه کې وو شي که په سیاسي کې وو شي که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې د دې د خوالي یو وسیله هم ده چې د بیان د ازادي د حق پر بنسټ باندې د کول شي د خپل ژوند سم مختبوزي نو که چیرته دا حق محدود کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیر مهمه ده که چیرته د بیان د ازادي مسله مطرح نشي نو دا فکر وکړي چې عدالت تستونځ پیدا کیږي د دې ترڅنګ د اقتصاد چې ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د واده لپاره هم د بیان ازادي کې نقص شي ستونزه را پیدا کیږي نو همدغه رقم سره د پټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دا کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي نو کشرته د بیان ازادي مراعت نشي دا څه فکر وکړي چې په دا ټول مواردو کې لږه ستونزه سره مخامخ کیږي
کور و در مسباسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادي حق نقص نشي تاسو کوم حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مثلا قانون پر بنسټ مختولاره شي یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق وس تعریف شي د قانون پر بنسټ او د دې ترڅنګ کچیر ته نقص کیږي هم له هغه سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشټن په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی کچیر ته مقامات له خوا د نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس با صاحب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبرې د بیان د حق په اړه واوریدي. نو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په زور کې حاضرېږو، تاسو په لوی لاس پاره الله مو مل شه.
ساعت 5